آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام 9:00 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
واورو د سالنګ لوی لاره بنده کړې ده. په عربستان کې د شویګانو په جماعت باندې برید سوی دی، او د سوریې د حکومت عمده مخالفه ډله وایي چې په جنیو کې به په مذاکراتو کې برخه وانخلي.
نن د جمعې ورځ ده، د 2018 کال د جنوري د میاشتې 9:30 ده. 290 تنه د مسلکي زده کړې نه وروسته په ملي، محلي او سرحدي پولیسو کې شامل شوي دي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او روخان نورزاده د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی نن د کابل په ځانمرګ برید کې د موبی ګروپ د وژل سو کارکوونکو د کورنوي سره ولیدل او ډاډ یې ورکړ چې د پیښې د عاملینو سره به قانوني چلند وکړي. دا اغنه په خبري سوي خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې جمهور رئیس د افغان امنیتي ځواکونو روان عملیات ته هم اشاره کړې ده، او ویل دي چې په تیرو یو اونۍ کې 300 وسلوال مخالفین وژل سوي دي. طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل به د اکرام شینواری په ریپورت کې واورو.
جمهوریس محمد اشرف غنی جدید زیشتمی تما خامز زنمرگی بلی دو قربانیان و دو کورانه دیوی غری تا دی غختن پا زواب که چی افغان حکمت دی دو اسلوال مخالپان و پرگولان دی لنرمه سخه کاروان نخلی ویل چی اس کلبه دو اسلوال مخالپان سر دو سولی پا خبرو که لو کمزوری داری سخه خبری و نکلی، بلکی هغوی سره به د خلکو په ملاتړ باندې په اتکا د یو قوي دریځ او عدالت له مخې وغږیږي. جمهور رئیس غنی د خپلو وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته په اشاره وویل چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان کې د افغان حکومت 300 وسلوال مخالفان وژل شوي، چې د جمهور رئیس غنی په وینا د افغانستان د خلکو د وینې غچ ورڅخه اخیستل شوی دی. د جدي په 18 ماښام د کابل د دارالامان په سړک د موبی ګروپ د کارکوونکو په یو موټر برید وشو چې لامل یې اته تنه وژل شول او تر دې شو نور ټپیان شو. طالبانو د موبی ګروپ په کارکوونکو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو تر اوسه دغې ډلې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې د خپلو 300 وسلوالو د وژلو په هکله د جمهور رئیس غنی په څرګندونو تفصیله نه ده کړې. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې همدا نن هم یې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په 12 ولایتونو کې 15 عملیات ترسره کړي دي. د دفاع وزارت ویان د بغلان ولایت د ډنډیغوري د ولسوالۍ د عملیاتو په باب هم ویل چې په دغه عملیاتو کې خپل 15 وسلوال مخالفان وژلي دي.
اکرام شینواری وو چې د جمهور رئیس غنی د نننیو څرګندونو په اړه ریپورت راکړ.
د سالنګ لوی لاره د واورې د ورېدو له امله بنده ده او تر سبا پورې به تړلې وي. د دغه لوی لارې د ساتنې او څارنې مشر جنرال رجب د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي که چیرې سبا ته په دغه لوی لاره د واورو د یخ د لویو ټوټو د ښویېدلو احتمال موجود نه و، نو دوی به دا لوی لاره د ترافیکو په مخ پرانیزي. جنرال رجب وویل
سالنګا اندازن برای ترافیک مسدود است، برفباری زیاد است و طوفان هم داره، احتمال سرزنشدن برکوز لحظه تصور میشه، به او خاطر اجازه برای ترافیک تا فردا رو مسدود است. اگر فردا برکوز نباشه و طوفان نباشه و کدام مشکلی که یعنی سبب شد که خسارات مالی و جانی برای مردم پیش بره نباشه، در صورت ما اجازه برای یک ساعت صبح پاکاری میخواد کردیم و از طریق مطبوعات به اطلاع مردم خواهد رساندیم.
جنرال رجب وویل چې د سالنګ په دواړو خواوو کې زیات شمیر مسافر انتظار دي چې لاره خلاصه شي.
د قندهار په ښار کې تر یو وسلوال برید وروسته یو تن غلچکی برید کوونکی وژل سوی دی، یو برید کوونکی او یو هم د ملي امنیت عسکر ټپي سوی دي. پیښه د قندهار ښار له ګڼې ګوڼې څخه په یوه ډکه سیمه کې نن غرمه وسوه، کله چې وسلوالو د ملي امنیت پر یو عسکر باندې برید وکړ او هغه ټپي کړ. د قندهار د پولیسو وایاند زیاد دورانی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د ملي امنیت هغه مهال د برید کوونکو د نیولو هڅه وکړه چې د قندهار د ښار نه دغه برید کوونکي د وتلو په حال کې وو. په قندهار کې په غلجکی بریدونو کې یو شمېر حکومتي مامورین، ولسی مشران او دولت پلوه کسان وژل سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د عربستان په ختیځ کې عیني شاهدان وایي چې وسلوالو د شیعاګانو په یو جماعت برید کړی دی. برید د جمعې د مانځه په وخت کې شوی دی. په دې اړه نور تفصیلات تر اوسه نه دي ورکړ شوي، مګر لومړني رپورټونه وایي چې کېدای شي په جماعت باندې د بمونو او راکټونو ډزې شوي وي. پیښه د الاسا په ښار کې د محاسن په سیمه کې شوې ده. عیني شاهدانو ویلي دي چې امنیتي قواوو او امبولانسونو ډېر زر د پیښې ځای محاصره کړ. سمدستي د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د سوریې د حکومت عمده مخالفه ډله وایي چې په جنیو کې به د نن ورځې په مذاکراتو کې برخه وانخلي. نور تفصیل د شافی سردار نه.
د سوریې د حکومت د مخالفینو عمده ډله چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي او د مذاکراتو د عالي کمیټې په نامه یادیږي، پرون وویل چې د دوی غوښتنې ته مثبت جواب نه دی ویل سوی او په دغه خاطر به د جنیو په خبرو کې برخه وانخلي. د مخالفینو دغه ډلې ویلي وه چې د خبرو نه مخکې دې هوایي بریدونه بند سي او د ځینو سیمو محاصره دې ختمه سي. د دغه کمیټې استازو په روانه اونۍ کې په ریاض کې غونډه وکړه. د کمیټې غړو وویل چې دوی به د جمعې په ورځ هم په ریاض کې وي، خو د کمیټې غړو دا هم رد نه کړه چې وروسته به په خبرو کې چې کېدای سي میاشتې به دوام وکړي برخه واخلي. د مخالفینو دغه اعلان ښیي چې د سوریې د جګړې د ختمولو په لاره کې مشکلات شته. په سوریه کې شپږ کاله کېږي چې جګړه روانه ده او شاوخوا 2.5 لک کسان پکې وژل سوي دي او نږدې 4.5 میلیون نور بې ځایه سوي دي. سټیفن دی مستورا چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی دی، د ویډیوي کانفرنس له لارې پرون وویل چې باید پرې نه ښودل سي چې مذاکرات ناکامه سي. هغه وویل دغه کانفرنس باید چې داسې یو فرصت وي چې له لاسه ولاړ نه سي. د ملګرو ملتونو په وساطت د جنیو خبرې به د سولې مذاکرات نه وي، خو تمه ده چې دغه خبرې دې د مذاکراتو لپاره لاره برابره کړي. په عین وخت کې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو خپل برودونو ته ادامه ورکړې ده. دغې ډلې وویل چې په حمس کې د سه شنبې د ورځې برید دوی کړی دی. په دغه برید کې 22 کسان ووژل سول. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په امریکا کې د ګوندي انتخاباتو د پیلېدو نه مخکې چې د دوشنبه په ورځ به وشي، جمهور غوښتونکو خپل اخیری تلویزیونی مناظره بیګا وکړه. د دوشنبه په ورځ به د امریکا د ایوا په ایالت کې ګوندي انتخابات پیل شي. دواړه ګوندونه به د جمهوري ریاست لپاره خپل کاندیدان وټاکي. د جمهور غوښتونکو د ګوند په بیګانۍ مناظرې کې ډونلډ ټرمپ چې د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید دی برخه نه درلوده. ټرمپ په مناظرې کې د دې لپاره برخه وانخیسته چې د فاکس نیوز د چینل سره یې په دې جنجال وشو چې د مناظرې کوربنه بدله کړي، مګر فاکس نیوز دا کار ونه کړ. د ټرمپ نه پرته د جمهور غوښتونکو نور و کاندیدان حاضر وو او د ځینو موضوعاتو لکه امریکا ته مهاجرت او د امریکا د بارنۍ پالیسۍ په اړه یې خبرې وکړې. بل پلو د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ویلي دي مطمئن دی چې یو دیموکرات به د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. هغه چې پرونه د بالتیمور په ایالت کې دیموکراتانو ته خبرې کولې وویل چې د نومبر په میاشت کې به دیموکراتان انتخابات وګټي او زما ځای به یو دیموکرات ونیسي. اوباما د خپلې پیشبینۍ په هکله ځکه مطمئن وو چې د هغه له نظره دیموکراتان هغو موضوعاتو ته توجه کوي چې د امریکایانو دپاره مهم دي.
په جنوبي امریکا کې د زیکا په نامه وایرس داسې وخت پور سوی دی چې تمه ده چې په لسګونو زره خلک به د المپیک د لوبو د لیدو لپاره سږکال برازیل ته ولاړ سي. د امریکا د امراضو د کنټرول او وقایې د مرکز ډاکټر بیت بیل امریکا ژغ ته وویل چې د زیاترو کسانو لپاره د زیکا وایرس کوم مشکل نه پیدا کوي. دغه وایرس خو کیدای سي چې د لشتبي او زکام سبب سي، خو وایرس په نوو زیږیدلو ماشومان باندې به تاثیر کولی سي او یو ډول ناروغي چې ورته مایکروسیفیلی ویل کیږي پیدا کولی سي. مقدماتي څېړنې ښیي چې په برازیل کې زیکا د مایکروسیفیلی د 4000 موارد سره تړاو لري. مایکروسیفیلی په ماشومان کې د سر او مغزو د غیر معمولی غټېدو سبب ګرځي. او په یو ناڅاپي اقدام کې د جاپان بانک تصمیم نیولې دی چې د سود کچه منفی 0.1 ته راکښته کړي. دا اقدام به په هغو مالي ادارو باندې تاثیر وکړي چې په مرکزي بانک کې حسابونه لري. د جاپان د بانک مشر خبریالان ته نن په توکیو کې وویل چې د دې خطر سته چې د تیلو قیمت به نور هم راولویږي او د مخ په ودې اقتصادونو په اړه ناڅرګندتیا موجوده ده چې د کیدای سي په کاربارونو باندې تاثیر وکړي او تاوان ورته ورسوي. د جاپان د مرکزی بانک بورډ نن د 15 موافق او 4 مخالف رای پور کول سره یو بیان صادر کړی دی چې پکې خبرداري ورکول شوې دی چې کچیر ضرورت وي نو د سود کچه به منفي عادت ته راښته کی. د سود منفي کچه چې ځینې وختونه به معنا برشي دا معنا لري چې مالی ادارې د دې پر ځای چې په بانک کې د خپل پیسو د چولو لپاره سود ترلاسه کی پیسې به ورکوي چې په مرکزی بانک کې خپل پیسې وساتي. د اقدام هدف دا دی چې بانکونو ته امتیازات ورکړل سي چې په خلاص لاس پیسې په پور ورکړي. داود د دې سات خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورید. درنو اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په تیره هفته کې په افغانستان کې د حکومت تر 300 پورې مخالف وسلوال په جګړو کې وژل شوي دي. د دې خبر تفصیل کرام شینواری را لېږل دي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د رسنوی دفتر د یو بیان له مخې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ماښام په ارګ کې د موبی ګروپ د هغو کارکوونکو د کورنۍ د غړو سره په کتنه کې چې د جدي په دیشتمه په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي ویلي چې افغان حکومت په د قانون منګول ته د دغې پیښې د عاملینو په سپارلو کې له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جدي دیشتمې د ماښام د ځانمرګي برید د قربانیانو د کورنۍ د یوې غړي د دې غوښتنې په ځواب کې چې افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې نرمه څخه کار وانه خلی ویل چې اس کله به د وسلواله مخالفان سره د سولې په خبرو کې یو کمزوري دلی سره خبري ونه کړي، بلکې هغوی سره به د خلکو په ملاتړ باندې په اتکا د یو قوي دریز او عدالت لمخې وغږیږي. جمهور رئیس غنی د خپل وسلواله مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته په اشاره ویل چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان کې د افغان حکومت 300 وسلواله مخالفان وژل شوي، چې د جمهور رئیس غنی په وینا د افغانستان د خلکو د وینې غچ ورڅخه اخیستل شوی دی. په دې غونډه کې د موبی ګروپ د وژل شو کارکوونکو د کورنۍ غړو له جمهور رئیس غنی څخه د دغې پیښې د عدلي او قضایي بهیر د چټکتیا غوښتنه هم وکړه. د جدي په دیشتم ماښام د کابل د دارالامان په سړک د موبی ګروپ د کارکوونکو په یو موټر برید وشو چې له امله یې اته تنه وژل شول او تر دې شو نور ټپیان شول. طالبانو د موبی ګروپ په کارکوونکو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو تر اوسه دغې ډلې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې د خپلو 300 وسلوالو د وژلو په هکله د جمهور رئیس غنی په څرګندونو تفصیله نه ده کړې. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې همدا نن هم یې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په 12 ولایتونو کې 15 عملیات ترسره کړي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې یو لړ بریالیتوبونه هم ترلاسه کړي.
موږ عملیات د هیواد په مختلفو ولایتونو کې جریان لري. د نن موږ 15 عملیاتونه لرو د هیواد په 12 ولایتونو کې. نو هغه عملیاتونه زموږ په ننګرهار، په لوګر، پکتیا، بغلان، بدخشان، فاریاب، هلمند، کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې دي. هر ورځ موږ پلان شوي عملیات د هیواد په مختلفو ولایتونو کې اعلانو او ترسره کوي.
جنرال وزیری د بغلان ولایت د ډنډیغوري د ولسوالۍ د عملیاتو په باب هم وویل چې په دغه عملیاتو کې خپل 15 دیش وسلوال مخالفان وژلي دي.
په شپږم د دروا باندې زموږ عملیات هلته پیل شوي دي. شپږم و ماتم نن هم روان دي. هلته د مخالفینو تر اوسه پورې 15 تنه وژل شوي دي په درې ورځو کې او 30 تنه یې ټپیان دي. زموږ عملیات هلته ښه روان دي. د سرتیرو مورال لوړ دی. زموږ قوتونه تلفات نه لري، دښمن ته ډېر تلفات رسېدي. زموږ قوتونه هلته په تصفیه باندې اخته دي، په ډېر احتیاط نه کار اخلي تر څو هغه د ملکی خلکو ته تلفات ونه رسېږي. ټول هغه څه چې ضرور دي او اړین دي په سیمه کې په ډنډي غوري او ډنډي شابودین کې زموږ قوتونه په تصفیه باندې بوخت.
جنرال وزیر ویل چې د افغان ځواکونو د عملیات لا هم روان دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. 299 تنه د مسلکي زکړې نه پاس په ملي، محلي او سرحدي پولیسو کې شامل شوي دي. ګل رحیم نیازمند د خندوز نه رپورت را لګل دي.
په خندوز کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 299 تنه پولیس فارغ شول. دغه پولیس په داسې حال کې فارغيږي چې د شمال ختیځ زون د نور ولایتونو په نسبت خندوز کې امنیت د اندېښنې وړ دی. له قندوز ښار څخه نورو سیمو ته غځېدلو لارو کې د دولت مخالفین تلاشي کوي او په ګوته شوي کسان له موټرو کوزوي. په قندوز کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه له دې مخکې هم 350 دورو کې د مختلفو برخو پولیس فارغ شوي دي. په قندوز کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر زبردست ساپه وای
امروز فراغت تعداد 297 تن از دوره 54 مرکز
آمود 290 تن محلي ملي او سرحدي پولیسو 450 دوره له دغه مرکز څخه چې د شمال ختیځ زون پولیسو فارغ شول هغه زیاتوي چې دغه نوی فارغ شوی محلي پولیس ملي پولیس او سرحدي پولیس په د امنیت پټینګخ کې له نورو ځواکونو سره مرسته وکړي او د دوی لیکي به قوی شي
ومنګه په دې متحده تو چې نور هم د تعلیم او تربیه دلته رشد کی او ان شاء الله چې په تعلیم او تربیه به موږ وکولای شو چې د دې وطن امنیت په خطو غوونی شو
د قندوز له سقوط وروسته اته وطن پولیس له مسلکي زده کړو وروسته ټولنې ته د امنیت د ټینګخ په خاطر وړاندې شوې دي د بدخشان یو تن اوسیدونکو شکر الله چې د ملي پولیسو په لیکه کې شامل شوی او له مسلکي زده کړو فارغ دی وای چې د ژوند د خلکو د امنیت د ټینګښت په خاطر هر ډول سخته تیر کړی
ما همیشه بر مردم افغانستاني وعده را میتم سینې خدا سپر قرار دادم
زه خپل خلکو سره ژمنه کوم چې خپل سینې به ډال کړم او د خلکو لپاره به مبارزه کوم په دې دی یقین وکړي او د شپې دی بیغمه خوب وکړي مونږ یې په خدمت کې یو د قندوز یو بل اوسیدونکو ګلاقا سفری چې په محلي پولیسو کې شامل شوی وای چې دوی په دغه مرکز کې مسلکي زده کړې وکړي او په ډیر څه باندې پوه شول
چې په خاطر دې چې موږ جا اومدیم یو چیزی را یاد گرفتیم مال باید به مردم خود خدمت کونیم صادقانه
مونږ دلته پر اتک سره زده کړې وکړي نو اوس باید د قندوز خلکو ته صادقانه خدمت وکړو تصمیم لرو چې د قندوز دښمنان له قندوز څخه ورکړو که څه هم محلي پولیسو ته هم د ملي پولیسو په څیر زده کړې ورکول کیږي او ځانګړی یونیفورم لري خو بیا هم د سیمې خلک ادعا کوي چې محلي پولیس د دوی د ژوند په هغو چارو کې هم لاسوهنه کوي چې دنده یې نه ده د قندوز په دغه روزنیز مرکز کې پولیسو ته څلورونی مسلکي زده کړې ورکول کیږي او له هغې وروسته د امنیت په خاطر سیمې ته لیږل کیږي د قندوز له سقوط وروسته د دغه ولایت د هغو سیمو محلي پولیس چې په ولسوالیو کې دندې درلودې او اوس یې سیمه د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده له خپلو سیمو وتلي او د قندوز ښار په شاوخوا سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي ګلرحیم نیزمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو سویډن ویلی دی چې د اتیا زرو پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره تیاری نیسي منګه په سویډن کې د میشت افغان سیاسي سیرون کې حبیب الله غمخور سره مرکه وکړه چې آیا داسې کومه لار شته چې دا کسان د سویډن نه ونه ایستل شي مثلا وکیل ونیسي یا کوم ادارې ته عرض وکړي هغه داسې وویل
هر مهاجر چې په سویډن کې د پناه غوښتنې غوښتنلیک ورکوي دا هغه سره سم د لپاره یو وکیل د مهاجرینو د ادارې لخوا ټاکل کیږي چې ټول مالی لګښت یې د مهاجرینو د ادارې پر غاړه دی او دغه وکیل د هغه سړي سره چې یا هغه کورنۍ سره چې منفي جواب تر لاسه کی تر درو محکمو پورې کومک کوي وکیل مستقل دی او د خپل مؤکل د حقوقو نه دفاع کوي تاسو ول چې په لیرول کې به افغانان وی بل په دې کې افغانان هم ستا په دې کې سوریا خلک هم ستا په دې کې د عراق خلک هم ستا په دې کې د مراکش خلک هم ستا په دې کې د اریتریا او سومالیا په دې کې د پاکستان په دې کې د ترکیه دا یو بهیرونو د هرې خوا څخه خلک راغلل سویډن هیواد مجبور دی د غټولو بین المللي نورمونو سره سم چې دا باید چان کې غلبي لکي زه په دې باور یم هر هغه څوک چې د دې مستحق وي چې باید پناه غوښتن لکي او منل سي هغه پناهندگی دلته ترلاسه کوي دا څه نه دی چې یو دوا او درې او څلور بس دا د دې هیواد ولر سي دا درې او څلور شل دي د دې هیواد ولر سي هغه څه نه ده
بلې زما سوال هم دلته دا غم خور صاحب بخښنه دی وي سوال می دادی چې کچيري حکومت د استولو د پاره د نهایی پریکړه وکي نو دوی به یو ځای ویستل سي او څنګه به ویستل
یا دوی یو ځای نه ویستل کیږي انده سمنه وی چې اتیا زره نه پر یا شپته زره نه پر به په کمپونو کې ساتل کیږي دا به چارټر تیاری ورته نیول کیږي دا یو مخه دا سي فکر کیږي چې ممکن دومره خلک منفي واخلي او که واخلي نو تر درېمې محکمې ورسته دا قانون دی د مهاجرت د سویډن چې هغه باید خپل هیواد ته ولېږل شي او د بلې خوا څخه دا خبره اوس هم تر بحث لاندې ده. دا یوازې یو تلویزیون او د یوې ورځپاڼې چې د صنعتي سوداګرۍ ورځپاڼه په نامه چې په سویډنی ژبه نشرات کوي د هغوی سره دا خبره راووتل ده باندې. دا مسله داسې کاملا دقیقه نه ده. ولې پخوا هم داسې و، هغه چا چې ونسوه کولای چې ځان ثابت کړي چې دی مستحق دی هغه تر درو محکمو وروسته لیږل کېدی. اوس هم هغه پروسه ده. داسې یو خاص ځانګړی دریز او سیاست نه دی غوره سوی چې نو دا چې یو سلو دروش پیته زره راغلی دي حتما یې باید 15% له هیواد د سویډن څخه خپل هیوادونو ته ولېږل.
بله، ورسه به په دې مهاجر کې اکثر افغانان مجرد راغلی دي. اکثر کسان فرزند د نور ملکونو څخه لکه څنګه چې تاسو یاد کړله اکثر مجرد راغلی دي او اکثر فامیلونه راغلی دي. آیا د دوی په استول کې یو ډول چلند وسی او کیا یو مرات وو وسی چاري وسی؟
افغانان چې سینیتر اتلو سکم دی،
بله،
د اغوی د پاتې کېدو چانس ډیر دی نظر او هغه ته چې دی لویان دي. هغه فامیلونه چې ماشومان لري، هغه فامیلونه چې زجر و خواری و مشکلات لیدلی دي، اغوی دوهمه درجه حق لري. یعنی د دوی سره هغه د هومونیزم او بشر دوستی پر بنیاد برخورد کیږي.
بله، او هم دا اوس چې فامیلونه په کمپونه کې ژوند کوي د دوی حالت څنګه دی تاسو؟
نو خبره دا ده چې که زه وایم چې د دوی حالت ډیر عالی دی، دا به د هغه واقعیتونو څخه لیرې خبرې وي. ولې د سویډن دولت د خپلو ټولو مادي او مالي او تخنیکي او لوجستیکي امکاناتو په نظر کې نیولو سره ټولو مهاجرینو سره رسیدګي کوي. دوی ته درې وخته غذا ورکول کیږي، د دوی ماشومان او د خپل باید مکتب ته ولاړ شي، صحیح خدمات د ټولو لپاره یو شی دي چې قبول سوی دي کنه دي قبول سوی، صحیح معاینات لومړی ځل عمومي معاینات دا د دولت لخوا کیږي او نور ټول مالی دغه طبي خدماتو لګښت دلته د دولت لخوا کیږي. او دوی ته یو معاینې پیسې چې هغه مستاسو ورته جیب خرچ وایو، جیب خرچ هم ورکوي هر میاشت. په ځانګړې توګه زه د افغانانو په اکله ویلای سم اهم شکل په د سوریه د خلکو په ارتباط د هغوی سره د بشر دوستی پر بنیاد برخورد کیږي. دوی باید کوشش وکړي چې یو رښتیا ووایي او د بلې خوا څخه هغه څوک چې د دوی سره انټرویو کوي هغه په دې قانع کړي چې دوی د یوې معینې ستونزې له مخې دلته راغلي دي. د سویډن د مهاجرت قانون داسې دی چې یو څوک قبول هم سي او بیا ورسته معلومه سي چې ګویا د په انټرویو کې درواغ ویلي دي، سویډن دولت او مهاجرینو اداره حق لري چې د خبر خپل اقامه واخلي او خپل هیواد یې بیا نو بیل کمی محکمه د حقوقو د ترلاسه کولو لږ.
بله، ستاسو یو کور ودان ډیر مننه محترم حبیب الله غم خور صاحب چې زموږ سره ملنډه مرکه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سپات گل شی مائے پسر کس رے گھٹی لیت لی دین تو با تو با گل دی پر زلپو آئے باندے قطار دے گل دی پر زلپو آئے باندے قطار دے دوار چشمان دے ماں بابا گل دے آنا
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
جمهور رئیس غنی نن د کابل په ځانمرګ برید کې د موبی ګروپ د وژل سوو کارکونکو د کورونا سره ولیدل او ډاډ یې ورکړ چې د پیښې د عاملینو سره به قانوني چلند کیږي. د سالنګ لویه لاره د واورې د ورېدو له امله بنده ده او د سبب پورې به تړلې وي. د دغې لویې لارې د ساتنې او څارنې مشر جنرال لچب امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که چیرې سبا ته په دغه لویه لاره د واورو د یخ د لوی ټوټو د شویدو احتمال موجود نه وي نو دوی به بیا د لوی لاره د ترافیک په مخ باندې پرانیسي. جنرال رجب وویل چې د سالنګ په دواړو خواوو کې په زیات شمېر مسافر د لارې د خلاصېدو انتظار کوي. د قندهار په ښار کې تر یو وسلواله برید وروسته یو تن غلچکي برید کوونکی وژل شوی دی، یو تن برید کوونکی او یو هم د ملي امنیت عسکر ټپي سوي دي. پیښه د قندهار ښار له ګڼې ګوڼې څخه په یوه ډکه سیمه کې نن غرمه وسوه کله چې وسلوالو د ملي امنیت پر یو کارکوونکي باندې برید وکړ او هغه یې ټپي کړ. د قندهار د پولیسو ویان زیاد دوراني امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د ملي امنیت هغه مهال د برید کوونکو د نیولو هڅه وکړه چې د قندهار د ښار نه د وتلو په حال کې وو. د عربستان په ختیځ کې د شویګانو په جماعت باندې په برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي او اووه نور ټپیان شوي دي. برید د جمعې د لمانځه په مهال سوی دی. د سعودي د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې څو برید کوونکو د امام رضا په جماعت باندې چې د محاسن په سیمه کې چې د الحسا په ښار کې موقعیت لري برید وکړ. په جنیو کې د سوریې په اړه خبرې پیل شوي دي خو د سوریې د مخالفینو عمده ډلې پکښې برخه نه ده اخیستې. د سوریې د حکومت عمده مخالفې ډلې وختي اعلان وکړ چې په مذاکرات کې به برخه وانه خري خو ملګرو ملتونو بیا وویل چې خبرې به د پلان مطابق مخته ولاړ شي. په امریکا کې د ګوندي انتخاباتو د پیلېدو نه مخکې چې د دوشنبې په ورځ به پیل شي جمهور غوښتونکو خپله اخري تلویزیوني مناظره برای شپه وکړه. د شنبې په ورځ به د امریکا د آیووا په ایالت کې ګوندي انتخابات پیل شي او دواړه ګوندونه به د جمهور ریاست لپاره خپل کاندیدان وټاکي. په جنوبي امریکا کې د زیکا په نامه وایرس داسې وخت خپور شوی دی چې تمه کیږي چې په لسګونو زره خلک به د المپیک د لوبو لپاره د لیدو لپاره سږ کال برازیل ته ولاړ شي. په ناڅاپي اقدام کې د جاپان مرکزي بانک تصمیم نیولې دی چې د سود کچه منفی 0.1 ته راکښته کړي. دا اقدام به په هغو مالي ادارو باندې تاثیر وکړي چې په مرکزي بانک کې حسابونه لري.
دا آشنا راډیو درنو اوریدونکو نن شپه د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې د سینه بغل د ناروغۍ په اراض او علایمو او د مخنیوي په لارو چارو غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانو شافیه سردار او قدیر مشرف دي. مننه چې پروګرامونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا راډیو دری خبرونه پیل کیږي.